دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل د سلام پښتونخوا په خپرونه کوو، خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره نن د یوې جامع تګلارې منظوري ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وایدا پولیسو له هغو اتو غړو سره د قانوني چلند غوښتنه کړې ده چې په بغلان کې د شپږو ماشومانو په وژل کېدو تورن دي. او د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو له سینټ غوښتې چې پر شام د محدودې پوځي مداخلې لپاره پریکړه لیک منظور کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره نن د یوې جامع تګلارې منظوري ورکوي. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل وی پاڼه لیکلی دی چې نن په کراچۍ کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کیږي او هغوی به په کراچۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره پر یو جامع تګلاره خبرې کوي او د هغه منظوري به ورکوي. وزیر اعظم نواز شریف به د وفاقي کابینې د غونډې تر مشرۍ کولو وړاندې د امنیتي او نورو ادارو له مشرانو سره لیده کاته کوي چې د مجرمانو پر ضد د عملیاتو لپاره یو پلان تیار کړي. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف تیره ورځ کراچۍ ته ولاړ او هلته د ټولو ګوندونو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
په دې ښار کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره به حکومت د خپل ټول طاقت د کارولو څخه هم ډډه ونه کړي. موږ اوس مهال په کراچۍ کې او د ملک په ځینو نورو برخو کې د بدامنۍ، ترهګرۍ او د اقتصادي ستونزو سره مخ یو، او دا ټولې مسلې هله حل کېدلی شي چې موږ ټول د دې ستونزو د حل په وړاندې متحد او یو یو.
تر دې وړاندې نواز شریف په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته ویلي وو چې د کراچۍ د امنیت پر ځای کولو لپاره به مرکز د سند د صوبایي حکومت سره هر ډول مرسته کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وزارت چارواکي وایي هیله من دي چې عدالتونه به په بغلان کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو مسله په جدي توګه وڅېړي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي تېره ورځ مشال رېډیو ته وویل تمه لري چې د دې ماشومانو په وژنه له تورنسو اتو پولیسو سره به قانوني چلند وسي. دی وایي د ملي پولیسو اتو منصوبینو داسې یو عمل کړی دی چې د ټولو اصولو خلاف دی او په خواشینۍ سره داسې یو کار کړی چې د څو ماشومانو د وژل کېدو سبب سوی. له نیکه مرغه دغه کسان نیول سوي او د بغلان عدلي او قضایي ارګانونو ته تسلیم کړل سوی دی. صدیق صدیقي ومنله چې دغو پولیسو چې د ماهیانو د نیولو لپاره سیند ته یو توغندی ویستلی وو دغه ماشومان وژلی دي. دا پیښه د تېرې جمعې په ورځ د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې رامنځته سوې وه. د افغانستان د شمال لپاره د امریکا لوړپوړي ملکي استازي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کړی دی. پیټر کاتس نر پرون په بلخ کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې امریکا غواړي دغه انتخابات په شفافه او عادلانه ډول وسی. هغه ډاډ څرګند کړ چې امریکا به په دې انتخاباتو کې د یو مشخص کاندید ملاتړ ونه کړي، خو زیاته کړه چې هیواد یې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هڅه دوام ورکوي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د اپریل پر 15 نیټه وسی. بل پلو د دې هیواد د غور ولایت د مدني ټولنو غړي ویلي چې غیر زمواره وسلوالو په یو شمېر سیمو کې له خلکو د رایې ورکولو کارډونه ټول کړي دي. د غور د مدني ټولنو یو مسؤل حسن حکیمي وویل په دې کار سره به هغه کسان چې د رایې ورکولو مستحق وي نسي کولای چې راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو له سینټ وغوښتل چې د ولسمشر باراک اوباما له وړاندیز سره سم پر شام د محدودې پوځي مداخلې لپاره پریکړه لیک منظور کړي. د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې غونډې ته د وینا د بهرنیو چارو او وزیر جان کیری وویل نړۍ امریکا څاري چې آیا دا هیواد به ظاهراً په شام کې د کیمیاوي وسلو د برید په وړاندې څه ډول ځواب وایي. جان کیری وویل په دې کار کې ناکامي به ترهګر ایران او شمالي کوریا زړه ورکړي. د دفاع وزیر چکیګل وویل پوځي برید به وکولی سي چې د کیمیاوي وسلو د برید په ترسره کولو کې د بشار الاسد د رژیم وړتیا کمزوري کړي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې وبه کولی سي له کانګریس سره کار وکړي چې پر شام پوځي محدود مداخلې ته اجازه ورکړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د مشرانو او استازو جرګو له مشرانو سره په کتنه کې وکړه. اوباما وویل د هیله مند دی چې پوځي اقدام به اوس او په راتلونکي کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې د شام د ولسمشر بشار الاسد قابلیت کمزوری کړي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو اربیا پر شام د پوځي اقدام ملاتړ کړی دی. فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي د یو ائتلاف جوړېدل د امریکا د کانګریس په پریکړې پورې تړلې دی. د هغه په وینا کې د کانګریس پریکړه منفي وي فرانس به په یوازې سر عمل ونه کړي بلکې خپل مسؤلیتونه به پر ځای کړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا د دې هیواد پارلمان پر شام له پوځي اقدام سره مخالفت وښود دا په دا معنا نه ده چې برتانیا به لاس تر زنه کښېني. د ډیوډ کیمرون په وینا برتانیا شام ته د بشیر مرستو رسولو په برخه کې دوهمه مرستندویه دا او دوی به دې هسته دوام ورکړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه. سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی په کراچي کې به د امن راوستلو لپاره خپل ټول قوت په کار راولي.
حکومت کو اس سلسله میں اپنی طاقت جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی یہاں پہ بدامنی کو ٹھیک کرنے کے لیے.
د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستاني حکومت یو اربیا وسوال طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز کړي خو طالبانو د خبرو اترو هر ډول شرطي وړاندیزونه رد کړي دي. د سیاسي چارو شنونکي د مذاکراتو د امکانات په اړه څه نظر لري؟
دا خواهشات یا اعلانات وکړي خو عملاً د دې لپاره څه کار کوي درته پورې مخکې نه دی راغلی.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان د اوسني ولسمشر آصف علي زرداري د کار موده د روان میاشت پر اتمه نیټه پای ته رسیږي. د نوموړي راتلونکي به څنګه وي؟ د دې سره سره په روان خبرونه کې مو یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو ریپورټونو ته ځای ورکړی او تاسو لپاره سندرې هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونه. سلام پښتونخوا په پیل کې تاسو ته به زموږ د خبريالانو لخوا د تازه معلوماتو په اړه ژوندۍ مرکه واورو. د هغه وروسته به بیا د راپورونو پر لورځو. په لومړي سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکل دي. سراج زهیر سارم په خیر.
ډیر مننه مشال، تاسو هم سهار په خیر.
مننه سراج زهیر. د پاکستان د وسنی ولسمشر آصف علي زرداري د کار موده د روان میاشتې پر اتمه نیټه یعنی څلور ورځې وروسته پای ته رسیږي. بل خوا بیا د دغه هیواد په سپریم کورټ کې یو کس یو درخواست جمع کړی دی چې غوښتنه یې کړې ده چې ولسمشر آصف علي زرداري دی پرې نه ښودل سي چې هغه د ولسمشري د مودې تر بشپړېدو وروسته له هیواده د باندې ووسی. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې دغه درخواست کې نور څه ویل سوي دي او په دې اړه باندې سپریم کورټ څه اقدامات اخیستي دي؟
جی ہمشا، تیر روز اسلام آباد سپریم کورٹ کے دا جسٹس خلجی عارف حسین پا مشارے کی دورکنی بینچ دا شاہد اورکدے لخواور کیشوی درخواست اور ایدن اوکلا پدی درخواست کے شاہد اورکدے چکم درخواست ورکڑے دے پدی کے آغا خپل موقف پل کڑے دے چې لاتم ستمبر سوچی کل صدر آصف علی زرداری لخپل چوکی نو کشی نو باید چی دا آغا پا بہر ملک تک باندے بندیز و لگولے شی. احمد شاہ دادا دریز دے چی ابتعباد اپریشن کی صدر آصف علی زرداری او امریکہ کی دا پاکستان پخوانے سفیر حسین حقانی او د هغه وخت د ایسای مشر جنرال شجاع پاشا ته د وړاندې نه د ابتاباد د اپریشن په حق لبانې معلومات وو او کچری صدر آصف علی زرداری بهر ملک ته لاړو چې کله هغه د صدر د صدارت چوکۍ نه کوشو نو دغه کیس یا دغه رپورټ چې کوم دی یا دغه اورېدنه چې کومه ده دغه به نیمګړې پاتې شي او داسې به دا پوره نه شي ځکه چې په دغه کې صدر آصف علی زرداری د بیان ریکارډ کول دپاره رابللی شي او که صدر آصف علی زرداری کې په دغه صدر آصف علی زرداری په دغه کې بیان ور نه کړو نو دا کیس به نیمګړې پاتې شي. احمد شاہ پتی موقع باندھی کلے چی ڈپٹی اٹارنی جنرل محمد عمران سرا خبر اتر اوشوی نو محمد عمران عدالت ویل چی دوی تا صرف یو روز روان دی دا نوٹس تر لازم شوی دی چی اغه کی دا حکومت جواب غوښته دی نو دوی ویل چی په دومره لږ وخت کې دوی تفصیلی جواب نشي ورکول د دې لپاره وخت پکار دی نو عدالت یې خاص کو چی تاسو موږ له وخت راکې چې په دې باندې موږ د حکومت صلاح وکړو پس دا اغه به تاسو جواب ورکو په دې باندې شاید اورګزیر ته موجود اغه ویل چی د دوی درخواست دی هغه صرف یو نیمه صفه باندې مشتمل دی نو که حکومت وغواړي نو د دې جواب زر تر زره ورکولی شي. احمد شاه د دې وروسته چې دی د دې سماعت د لسم ستمبر پورې وځنډول شو خو زه تاسو ته یوه مهمه خبره کول غواړم چې په دې باندې وړاندې ورځو کې مشال ریډیو هم یو راپور خپور کړی وو او په هغې کې کم چې د سیاسي او کم د قانوني چارو تجزیهکاران سره پکې خبرې کړی شوې وې نو هغوی دا وویل که په دې کې صرف د آصف علی زرداری بیان ریکارډ کول دي او باید که دغسی وي نو بیا خو د صدر آصف علی زرداری پاتې شي او که دا نه وي بعضې خلک صرف د نوم کولو لپاره داسې قسمه درخواستونه ورکوي او هغوی نه غواړي چې په دې ملک کې جمهوریت ته وده ترلاسه شي نو باید چې عدالت هم او نورو په نړۍ کې په ملک کې نور سیاسي یا نور خلک وي هغه هم د دې درخواست چې دی ډاډګیرنه ونه کړي. جی همشه
ډېره مننه سراز زهیر زموږ سره د تازه او تفصیلي معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته واړو.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اسمو شاغ لا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټولي خبرونه تاسو د سهار ل 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدلسي او کچيري تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ اسانتیا لري نو پر انټرنیټ هم د ټولي خبرونه اوریدلسي چې پته ده mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی چې په کراچي کې به د امن راوستلو لپاره حکومت د خپل ټول طاقت استعمال کوي. نوموړي دا خبره پرون په کراچي کې د امن پر موضوع یو شمېر سیاسي او انتظامی مشرانو او سوداګرو ته د وینا پر مهال وکړه. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په خپل دغه راپور کې راکوي.
د نهه پورس په گورنر هاوس کې په کراچۍ کې د امن په موضوع جوړ شوی ټولګوندیز کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف ویلي کراچۍ ته د دې د پاره راغلی چې په دغه ښار کې امن راولي. نوموړي زیاته کړه هغه د ملک ټول ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کول غواړي خو که په دې ښار کې د امن ټینګښت د زور له لارې هم ممکن وي نو دی به له زوره کار واخلي.
حکومت کو اپنا پورا اس سلسله میں اپنی طاقت جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی.
پدے خار کے د بدمنی د ختمولو لپاره با حکومت د خپل ټول طاقت د کارولو څخه هم ډډه و نکړي. مونږ اوس مهال په کراچۍ کې او د ملک په زینو نورو برخو کې د بدمنی ترهګری او د اقتصادي ستونزو سره مخ یو او دا ټول مسلې حل کېدلی شي چې مونږ ټول د دې ستونزو د حل په وړاندې متحد او یو. ړومبي وزیر وویل ځینې خلک په کراچۍ کې د فوجي اپریشن خبره کوي ځینې نور د هدفي عملیاتو خو هغه خبره چې د کراچۍ د ټولو ګوندونو مشران پر راضي شي هغه تګلاره به عملي کیږي. په یاد ټولګوندیز کانفرنس کې د تحریک انصاف نه علاوه د کراچۍ نږدې ټولو ګوندونو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو د مرکزی وزارت تر مخه نن به په کراچۍ کې د کابینې غونډه کیږي او په دغه ښار کې د امن د ټینګښت په مخه د ترسره کیدونکو اقداماتو په اړه به کابینه منظوري ورکوي. څېړونکو وایي اوس مهال د پاکستان لوړې محکمې انتظامیه او حکومت په ظاهره د کراچۍ د مسلې په حل کې سنجیده په نظر راځي. د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان په دې اړه وایي
میرا خیال یہ خاصا مشکل معاملہ ہے
زما په خیال د کراچۍ د مسلې حل ډېر ګران دی، خو د کله راهسې چې د میاسب حکومت راغلی دا دویم ځل دی چې هغه کراچۍ ته راغلو. د کراچۍ مسله په دې ګرانه ده چې دلته هدفي وجینې دي، قلنګ اخیستنه ده، طالبان دي، د دې ښار نه د بلوچو خراب شوي مړي میلاویږي، فرقه ایز تاوتریخوالی دی، عرض دا چې ډېرې ستونزې دي، او تر څو پورې چې د دغه ستونزو داسې حل نه وي راویستل شوی چې ټولې سیاسي مذهبي ډلې او انتظامیې پرې راضي وي، نو دلته امن ممکن نه دی. توصیف احمد خان زیاته کړه وزیر اعظم په کراچۍ کې د ټولو عملیاتو واک وزیر اعلی ته د سپارلو خبره کوي. دا ډیره ښه خبره ده، خو د دې عملي کول ګران ځکه دي چې داسې اعلانونه لومړي وزیر نواز شریف د بلوچستان په اړه هم د دې نه مخکې کړي دي، خو تر اوسه یې په دې لړ کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی چې له امله یې د بلوچستان مسله لا هم د پخوا په څیر پرته ده. یاد دې وي تېره ورځ په کراچۍ کې د دغه ښار د پولیسو مشر غلام قادر ویلي، په کراچۍ کې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې تر 2000 پورې کسان په ډزو وژل شوي دي. د هغه په وینا په وژل شوو کسانو کې 119 پولیس او 420 کسان په هدفي وژنو کې پنخه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. یو خواته که د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د امن راوستلو هلې ځلې پیل کړي دي، نو بل خوا د پاکستان نوی حکومت غواړي چې له وسوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو له لارې دغه هیواد ترنګلي امنیتي حالات سم کړي. دا حکومت طالبانو ته د وسلې غورځولو په شرط د خبرو اترو وړاندیز کړی دی، خو وسلوالو طالبانو د شرطیا خبرو اترو وړاندیزونه رد کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکي په دې اند چې پاکستاني وسلوال طالبان د حکومت د غوښتنې پر اساس وسله نه غورځوي. نور حاله پېښور د مشال رادیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت غواړي چې له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپله کړي او په هیواد کې د ناکرارۍ روان وضعیت مهار کړي. کله یوې خوا د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د اکوړي د حقانی مدرسې مشر سمیع الحق له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړي په توګه د خپل رول لوبولو وړاندیز کړی دی، خو له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویلي چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو او یا د هغوی پر د عملیاتو پریکړه به دغه هیواد سیاسي او مذهبي ګوندونه کوي. د چودري نثار په وینا د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس راوبولي. آیا پاکستانی وسلوال طالبان به دغه هیواد له نوي حکومت سره خبرو اترو ته چمتو شي، او آیا دوی به د پاکستان د نوي حکومت په غوښتنه وسله وغورځوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکي عقیل یوسفزی چې د پاکستانی طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی طالبان وسله نه غورځوي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه:
ما د دوه کسانو سره خبرې په دې سلسله کې وکړې، د طالبانو مشران چې یا د هغو حامیان چې وو، نو هغې وویل چې د کوم مقصد دپاره موږ وسله اوچته کړې ده، تر څو پورې چې هغه مقاصد موږ حاصل کړي نه وي، د هغه وخته پورې موږ وسله نه غورځو، نو موږ خپلې حملې چې دي هغه ودرو. د هغې موقف خو د ډېر حده پورې ډېر واضح دی. خوات د معاهدې په دوران کې هم هغې دغه اعلان کړی چې موږ وسله نه غورځو. بیا خپل خیال دا دی چې یو ګورېله تنظیم دپاره هم یو داسې سټیج باندې وسله غورځول ممکنه نه وي چې در ترڅو پورې هغې ته د خپل امن په حواله باندې، سلامتۍ په حواله باندې، مقاصد په حواله باندې یو سیاسي روډمیپ نه ورکړی شي.
د عقیل یوسفزی په وینا پاکستانی طالبانو پخوا هم له حکومت سره ورته خبرې اترې کړې وې، او په وینا یې چې مثبته نتیجه یې نه لرله.
زما خپل نظر دا دی چې فلحال د دې مذاکراتو د ابتدا یا د آغاز اثر موږ ته نه ښکاري، او دغه بنیادي یو وجه چې دغه دا هم ده چې مذاکرات کېږي، نو په هغې کې به د نواز شریف په قیادت کې فیډرل ګورنمنټ، د کیانی په قیادت کې فوج، او د پرویز خټک یا رحمان خان په قیادت کې صوبایي حکومت، دوی به یو اتفاق رائے کوي. نو تر څو پورې چې د دوی په منځ کې یو اتفاق رائے نه وي راغلي، نو تر هغې پورې هغه فارموله چې ده هغې ته شکل نه ورکړی کېدای شي، د کومې په بنیاد باندې چې بیا دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي. نو ماته دا خواهشات یا اعلانات وښکاري، خو عملا د دې لپاره په کار کې دی، البته پورې مخې ته نه دی راغلی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف د پاکستان ولسته په خپلې لومړۍ وینا کې ویلي وو چې حکومت یې له وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو او جګړې دواړو ته چمتو دی. همداشان نوموړي ویلي وو چې له وسلوالو سره به یوازې هغه مهال خبرې وکړي چې وسله پر ځمکه وغورځي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د قبایلی سیمو زده کوونکو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پېښور یونیورسټي د فارمیسي او جیالوجي د شعبو په شان دي په نورو شعبو کې هم د دوی لپاره سیټونه مختص کړل سي، ځکه چې دغه مختص سیټونه د فاټا زده کوونکو ته په اسانه توګه د داخلي لپاره مرسته کولای سي. د زده کوونکو د دغو غوښتنو او د پېښور پوهنتون د چارواکو د غبرګون په اړه به نور تفصیل د مشال رادیو خبریاله رابیا اکرم خان راکړي.
قبایلی سیمې زده کوونکو لپاره جوړ فاټا یوت فورم مشر مهرین افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور یونیورسټي دوه شعبو نه علاوه په نورو شعبو کې مخصوص سیټونه نشته، نو په کار ده چې قبایلی سیمې زده کوونکو لپاره دې په دغه نورو شعبو کې هم سیټونه مختص کړي شي.
کبه چې موږ وګورو نو په پېښور یونیورسټي کې کوم چې فاټا سټوډنټس دي هغه د لپاره روښښتینه د دوه ډپارټمنټ نه علاوه په فارمیسي کې دوه سیټس دي، همدا کشانتي د جیولوجي ډپارټمنټ کې سیټس دي، نو چې څومره ډپارټمنټ دي هغه انګلیش ډپارټمنټ دی که هغه هم سره کیمستري دی فزیکس دی، نو هغه کې د فاټا چې کوم سټوډنټس دي هغه لپاره مخصوص سیټونه نشته. موږ د څومره دلته یوت دی یا څومره سټوډنټس په پېښور یونیورسټي کې سبق وایي هغه ټول موږ په اوپن میرټ باندې راغلي یو کمپټیشن کې د دې خلکو سره موږ کمپیټ کړی دی، موږ اډمیشن اخیستي دي.
د غرنګ قبایلی سیمې یو بل څه کوونکې او فاټا یوت فورم جنرال سیکرټري ولی محمد وایي
موږ لپاره سیټونه نشته په اوپن میرټ باندې نه کنه ټول سټوډنټس راځي، چونکی د فاټا چې کوم سټوډنټ د حالاتو وجنه شانتي نشته دي شي ما شانتي غو شي زموږ نظر کې کوم چې مشومان یو نمبر نه د کیپ یا نور نه 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 کمې راشي نه دی وجنه دی نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه صرف هغه شی چې گورنر سیکرټری په دې حواله سره د اسلام آباد فیډرل ګورنمنټ ته یو لیټر هم کړو چې چې ستم فارورډ شي، نو هغه نه پس بیا د دې کې سره د سی خاص اقدامات نه شو برده چې د فاټ خلکو ته پرده سیټو نه زیات شي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د پېښور یونیورسټي ویان اختر امین نو پختل نو د هغه وینا وا
اون ګراوند ریالټي دا ده چې آلموست ان ایوري ډپارټمنټ چې کوم دی مونږه هغه فاټ سټوډنټس لپاره مونږ سره مختص سیټو نشته، او دا چې کوم دی صدا سپټ پنا خبر نه ده ڈکلیئرڈ سیٹوں نے کم چیز امنگ دا یونیورسٹی پروسپیکٹس کم دی اور زمنگ پا بی ایس یا دو نور سے کم ایڈورٹیزمنٹ یا کم دا کلیئرلی مینشن کری تو دیکھ خدا سے ڈاؤٹ پکار نہ دے نو مفروضے خوبا جی کم دی ڈیری خو آن گراؤنڈ دا ریالیٹی دا باقی سے دنوں بعد بارہ کے سوال
دا اختر امین دا وینا سرسم چی تقریباً سر سیٹوں نے ہر کال دفعہ ٹاس دا کون کو لپارا مختص وی. رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی د لسم پاس د کوونکو بیا وای چې د خیبر په سرکاري ډیگری کالج کې د سیټونو او استادانو د کمیل عمله په سلګون زده کوونکو په اف ای اف سی یا یو لسم او دو لسم جماعتونو کې د داخلو څخه به برخې دي او قیمتي وخت ضایع کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د تعلیم محکمه چارواکي دي په کالج کې سیټونه او استادان زیات کړي چې دا ډول دوی ته هم پکې داخله ترلاسه سي او خپل تعلیم پکې جاري وساتلای سي. په دې حق لسم څخه د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
د خیبر قبایلی سیمې د لسم جماعت پاس زده کوونکي وای چې دوی ته په خیبر سرکاري ډیگری کالج کې د سیټونو او استادانو د کمیل عمله په اف ای اف سی کې داخلي نه ملاويږي. دوی وای چې په شپږ سوه نو زده کوونکو کې یوازې دوه نیم سوه زده کوونکو ته داخلي ورکړی شوې، خو خواوشه درې نیم سوه زده کوونکي لا هم د داخلو نه بې برخې دي. په دې هکله د خیبر خوګخیلو سیمې او زده کوونکو اسد خان مشال ریڈیو توائی
ما په میټرک اته سو درې نوی مارکس مو او مونږ کالج له روزانه راځو، نو مونږ ته شکوم د سیټ لانه مې لا شوې ما داخله لانه دا شوې، نو مونږ حکومت نه دا مطالبه چې مونږ دا سیټونه راولي کالج نور حالات دي دا ټیکا.
او یو بل زده کوونکی وطن شاه وای چې لسم امتحان می په خو نمبر پاس کړی او تعلیم سره شوق لرم، خو تر اوسه را تا د سیټونو د کمیل عمله په دې کالج کې داخله نه د میلاو شوې.
اما میټرک اگزام ورکړای په دې کې ما تاسو ته د شلمبري راوستلی او زه تعلیم ډیر خوښمنه ما خو لحاظ دلته چې کنه مونږ ته سیټونو کمای او زه چې ما په انجینیرینګ کې داخله کړل واړم، خو اصل کې ته سیټونو کم دی بل کالج هغه ندی وځ نه مونږ دا حکومت دا خواس کړ چې مونږ له چې کنه سیټونو راولېږي او په دې کې چې کنه مونږ ته سیټو ځای حاصل شي او خپل تعلیم چې کنه دا برقرار وساتو. دی چې کله چې مونږ له حکومت طرفه سیټونو راشنو بیا بچي کنه تاسو داخله ملاوي شي او حکومت طرف سی ټول یو سفر فل حال پته نه لګي.
د خیبر جنسی په سرکاري ډیګری کالج کې د سیټونو او استادانو د کمی په حق له مشکله د قبایلی سیمې د تعلیم محکمې ډیپټی ډایریکټر هاشم خان پریدی سره رابطه وکړه، نو دوی وویل د خیبر ایجنسی د لسم پاس زده کوونکی وای چې په دې کالج کې د کوټو او حالونو سکمای نشته او باید سیټونه پکې زیات کړی شي او مونږ ته پکې داخلي راکړی شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340 او په 15340 صاف اوریدل شي.
سمو شغله مشال رادیو څخه اورید فریکوئنسی سپی خو تاسو واوریدلې او کچیر تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د پاکستان اډیټر جنرال ادارې د دغه هیواد په قبایلی سیمو کې پروانو او مکمل سو پرمختیايي پروژو کې د 24 عرب اروپو درغلي په ګوته کړې ده. دا چې دغه درغلي په کومو برخو کې سوي ده په دې اړه به نور تفصیل د خپل همکار مجید بابر څخه واورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې بزنس ریکارډر په خپل یو مقاله کې د پاکستان د اډیټر جنرال د یو راپور په حواله لیکي چې په تیر یو نیم کال کې په قبایلی سیمو کې پروانو پرمختیايي پروژو کې څه د پاسه د 30 عرب روپو درغلۍ په ګوته شوې دي. د دغه راپور له مخه د 2012 او 2013 کال کې په بیلابیلو قبایلی سیمو کې د روانو او نامکمل پرمختیايي پروژو منظوري د دغه هیواد د پلاننګ ډیویژن د وزارت د قومي اقتصادي کونسل د کمیټې نه نه دا اخیستل شوی. پاینی توګا د هرې هغه پرمختیايي پروژې چې پر د یو عرب روپو نه زیات لګښت کیږي منظوري د دغه کمیټې نه اخیستل ضروری وي، خو دا آئینی ضرورت په قبایلی سیمو کې پروانو او مکمل شوو پروژو کې نه دی پوره کړل شوی. د دغه راپور په حواله بزنس ریکارډر زیاتوي او د بیلګې په توګه د یوې بېقاعدګۍ ذکر کوي چې د کاور ګومل تھنی واڼه لوی سړک پروژې باندې د یو عرب روپو نه زیات لګښت شوی، خو د قبایلی سیمو ایډیشن سیکرټری د دغه آئینی ضرورت نه پوره کولو په نیت دغه پروژه په 5 وړو وړو پروژو کې وویشله او داسې یې د یوې پروژې لګښت د یو عرب روپو نه کم وښودلو چې له وجې د قومي اقتصادي کونسل د کمیټې نه د اجازت ضرورت پاتې نه شو. د کمیټې نه اجازت په هغه صورت کې ملاویږي چې پرمختیايي او اقتصادي ماهرین دې نتیجې ته ورسي چې هر یو پروژه د ځایي ولس په ګټه ده او کنه. دغه راپور کې ویل شوی چې د کورمې قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ د دغه حکومتي راپور برابرونکو ته د بانکونو د اکاونټونو فهرست ورکولو او په یاد قبایلی سیمه کې د سرکاري دفترونو د ودانو او د دې ترڅنګ د سرکاري ملازمینو لپاره د استوګنې د ځایونو د فهرست ورکولو نه هم انکار کړی و. مقاله د راپور په حواله وایي چې د قبایلی سیمو د پرمختیايي پروژو په فهرست کې د ملګرو ملت تنو د امریکا د مالی مرستو د ادارې یو اس ای آی ډی لخوا ورکړل شو مالی مرستو هډوزی کرنشته او نه د هغو پروژو په حقیقت کې څه وجود شته د کوم لپاره چې دغه مالی مرستې شوې وي. د دین علاوه په کورم قبایلی سیمه کې د خاصدارو د تنخواګانو ولس سره د نور مالی مرستو د راهداري او مالیې ترڅنګ د یو شمیر نورو مدونو هډو وجود نشته. اوس پښتنه دا ده چې د پاکستان تر ټولو لوی د کرکتنې د حکومتي ادارې لخوا جوړ شوی د راپور له وجې به آیا په مبینه توګه شوی د 30 عرب وسولی وشي او کنه. په اسلام آباد کې د اډیټر جنرال دفتر کې د دغه راپور جوړونکي ارشد خان وایي چې زمونږ د ادارې یوازینی کار په حکومتي ادارو کې د مالی بد انتظامي پته لګول وي. د دغه مالی بد انتظامو ذمہوارو ته سزا ورکول او د غلا شو پیسو وسولي لپاره نور ادارې شته. ارشد خان وایي چې دا راپور به اوس د قومي اسمبلی د قبایلی سیمو لپاره قائمه کمیټه ته وړاندې کیږي. د کورم قبایلی سیم نه علاوه په جنوبی او شمالی وزیرستان او باجوړ قبایلی سیمو کې هم د عربونو روپو د بد انتظامی ذکر شوی دی.
پښتو وای مشال ریډیو وار
زمو شغله مشال رادیو څخه اوري چې ټولي خبرونه تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. وخت د سهار 9:30 بجې سو پوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډی ځواوروي.
د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د امن پر ځای کول لپاره نن د یوې جامع تګلارې منځوري ورکوي. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل یو پاڼه لیکي چې نن به په کراچۍ کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کیږي او هغوی به په کراچۍ کې د امن پر ځای کول لپاره پر یو جامع تګلاره خبرې کوي او د هغه منځوري به ورکوي. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت چارواکي وایي هیله مند دي چې عدالتونه به په بغلان کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو مسله په جدي توګه وڅېړي. د کورونا چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل تمه لري چې د دې ماشومانو په وژنه کې له تورنو سوو اتو پولیسو سره به قانوني چلند وسي. دا پیښه د تیر جمعې په ورځ د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان د شمال لپاره د امریکا لوړپوړي ملکی استازي پیټر کاسپنر په افغانستان کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کړی دی. هغه پرون په بلخ کې ډاډ څرګند کړی چې امریکا به په دې انتخاباتو کې د یو مشخص کاندید ملاتړ ونه کړي، خو زیاته کړه چې هیواد به د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د اپریل پر 15 نیټه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو له سینټ وغوښتل چې د ولسمشر باراک اوباما له وړاندیز سره سم پر شام د محدودی پوځي مداخلې لپاره پریکړه لیک منظور کړي. د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې غونډې ته د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړۍ امریکا څاري چې آیا دا هیواد به ظاهراً په شام کې د کیمیاوي وسلو د برید په وړاندې څه ډول ځواب وایي. د دفاع وزیر چکی ګل وویل پوځي برید به وکولای شي چې د کیمیاوي وسلو د برید په ترسره کولو کې د بشر الاسد د رژیم وړتیا کمزوري کړي.
د مهم خبرونو لندیز مل مشال رادیو خبرې دی چې پوریوال کاکړ وړاندې کوي او سواره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابیا کرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستي. راځي چورته غورسو.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت له اړخه توانای په بحران قابو موندلو او لوډ شډینګ خاتمه لپاره اوچت کړی شوی اقداماتونه د اولس یو غټ شمیر لا تر اوسه محروم دي. ادارې مخکې لیکي چې د دې صارفینو ګناه دا ده چې دوی په هغه علاقو کې ژوند کوي چېرته چې د بجلی اخلا زیاته کیږي. ادارې زیاتوي چې د پېښور شاخوا علاقو کې د بجلی اخلا زیاته ده چې له وجې لوډ شډینګ دغه علاقو پورې محدود دي او په کومو علاقو کې چې د بجلی اخلا روانه ده نو آیا د هغه ذمہوارو خلاف کاروایی عبدالله خوا شوې ده او که په دغه علاقو کې بجلی بندولو نه خلکو تبا سزا ورکړې کیږي نو په دې کې د محکمې د خلکو ضرورت بیا څه شو. اداري وړاندې لیکي باید چې د دې مسلې هوارول لپاره اختیار کړی شوی نظام دی بدل کړی شي. عبدالله د خپل عمله چمتو کړي او د سره سره د ضلعو په سطح انتظامي نه دي هم مدد ترلاسه کړی شي او د مقصد لپاره د اسمبلی غړو او راتلونکو بلدیاتي نمائندو نه هم تعاون ترلاسه کېدی شي. جنګرس پاړه خپل اداري کې لیکي چې کراچۍ کې ټارګیټډ اپریشن تیاریاں شروع شوی دی او په دې سلسله کې صوبائی حکومت سی ایس ای ګوندونو او تاجرانو سره د سلا مشورې لپاره وزیر اعظم کراچۍ ته تیر ورځ رسیدلی و. ادارې مخکې لیکي چې ترهګری او بدامنۍ ختمې لپاره فوري اقدامات ضرورت دی او په دې اړه کراچۍ حالات د ټولو زیات توجه غواړي ځکه چې که د کراچۍ حالات ښه وي نو د غونډ ملک حالات به بهتر وي. ادارې وړاندې لیکي چې کراچۍ سکیورټي حوالې سره دی وخت بدترینه دور نه تیریږي. د حکومت عملداري نه ښکاري. خداخه خبره ده چې وفاقي کی حکومت کراچۍ نور تباهی نه بچ کولو او حکومتي عملداري بحالول لپاره کار شروع کړی دی او په دې سلسله کې د وفاقي کابینې انتهایی اهم اجلاس به هم کیږي. اداره وایي چې اوس وفاقي حکومت کراچۍ کې امن او سکون بحالولو لپاره کمی سنجیدګۍ سره مخ په وړاندې روان دي نو ضروری ده چې اوس حکومت څه وکړي او د ټولو خلکو مرستې سره دا مشن کامیابۍ ته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې راپور وایي په افشا سو استخباراتي اسنادو کې شوهدل شوی چې واشنگتن د ملي امنیت په برخه کې د پاکستان په اړه کره څېړنه او خبر کوي. بلخوا ګارډین ورسپانې د امریکا او ناتو پوځي کمانډانانو له خولې لیکي د افغانستان پوځیان او پولیس په جنگ کې وژل کیږي او تر هغه پورې چې دوی خود مختار سلاح هم کېدای شي چې تر 15 کالو پورې د غرب مرستې ته اړتیا ولري. د دې دوه مقالو مهم ټکي به اسرار الله مومند تر واوروي.
واشنگتن پوسټ د امریکا د استخباراتو په خوانی کارکونکو ایڈورد سنوډن لخوا د ورکل شو معلوماتو پر اساس لیکي د امریکا د استخباراتي ادارو لپاره د 2.5 اربع ډالرو وسلو او سامان هدف خپل ښکارا دښمنان لکه القاعده، شمالي کوریا او ایران دي. خو د ستر خفیا بجټ دستاویزات ښایي چې امریکا د خپل یادو دښمنانو په برابر څارنه د خپل یو ملګری هیواد پاکستان اهم کوي او دغه رنګ له پاکستان پرته بل یو کوم هیواد د امریکا د کمی امنیت لپاره دومره اندېښنې نه وړاندې کوي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان په هغه لیست کې په وړومبیو کې دی چې د امریکا د استخباراتو لپاره د څارنې وړ دی. د پاکستان د اټومي پروګرام د خورېدو په اړه دومره یره ده چې ټول بجټ په دوه حصو کې تقسیم کړل شوی، نیم د پاکستان او نیم د ځینو نورو ادارو او هیوادونو د څار لپاره مختص کړل شوی. د امریکا جاسوسي ادارو پاکستان، شام او ایران ته د سمندري لارو د مشکوکا سامان د انتقال او بیا د ځنو د اسراولو په اړه په سلګونو ریپورټونه په خپل سم وخت او وضاحت سره چمتو کړی دي. یو شمېر امریکایي ایجنسیانو په افغانستان کې د امریکا له موجودګۍ ګټه پورته کوي او همداراز یو لړ د سی آی ای مرکزونه او د قومي امنیتي ایجنسۍ پوستې د پاکستان سره پر پوله باندې جوړې کړې دي چې د اروپا کو څارنه کوي. د امریکا د استخباراتو ادارو پر دوه مهمو کارونو نظر دی. لومړی دا چې ممکنه ده د پاکستان اټومي تنصیبات کېدې شي د اسلامي سغدریزو وسلوالو لخوا تر برید لاندې راشي، لکه څنګه چې په کال 2009 کې د پوز هډکوارټر په پینډای کې د وسلوالو لخوا په نخښه شو. تر دې لوی اندېښنه دا ده چې کېدې شي اروپا کې د پاکستان په پوز یا استخباراتي ادارو کې نفوذ وکړي او دارنګ په اټومي تنصیباتو حمله وکړي یا یې بل خوا سمګل کړي. بلخوا ګارډین ورسپانه د امریکا او ناتو فوجي کمانډانانو لخلي لیکي د افغانستان فوجیان نو پولیس په جنگ کې وجل کیږي او تر هغه پورې چې دوی خود مختار شي لا هم کې دي شي چې د 15 کالو پورې د غرب ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد ویلي دي په تیزی سره پراخیدونکي د افغانستان د نیم لکه ځواکونه د میدان جنگ په بنیادی مهارتونو کې مرسته ته اړتیا نه لري، خو د په خبره لا هم مشکل جنگی زینو ته د سامان رسولو او هلته کې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې افغان سرتیری د خپلې بهتري لپاره هلې ځلې کوي. د افغان پولیسو او پوز کې د کمزوري او پروان کال کې تر دې دمه د ولسی وګړو د مرجوب له باوجود دوی د طالبانو مقابله کړي. د په خبره افغان سرتیرو طالبان ل خپل اهدافو ترلاسه کولو منی کړی دي او همداشان د هیواد 80% آبادی خوندي کړی ده.
اسرائیل ممندو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د سیمې په اړه د خبرو مقالو حال درکوي. اوس زو د شام پر لور. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو او دفاعي چارو وزیرانو له مشرانو جرګې څخه وغوښتل چې پر شام یا سوریه پوځي مداخلې ته اجازه ورکړي، ولسمشر باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې کانګرس به له دې کار سره موافقه وکړي. اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې د کانګرس د دواړو جرګو له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې او د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو یې هم د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې وبه کولی شي له کانګرس سره په ګډه کار وکړي چې په سوریه کې د محدودې پوځي مداخلې لپاره اجازه صادره کړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د مشرانو او استازو جرګې له مشرانو سره په کتنه کې وکړه. اساسي مسله چې د امریکا خلکو ته غواړم پرې ټینګار وکړم دا ده چې هغه پوځي پلان چې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس پرې کار کړی دی زما په فکر مناسب او متناسب دی. دغه پلان محدود دی او پکې ځمکني عملیات نه دي شامل، دا عراق یا افغانستان نه دی. دا یو محدود او مناسب اقدام دی چې نه یوازې د سوریې ولسمشر بشار الاسد رژیم بلکې هغو نورو هیوادونو ته به هم ښکاره پیغام ورکړي چې ښایي لیواله وي دغه نړیوال نورمونه وازموي چې دا کار عواقب لري. د کانګرس د اساسو جرګې مشر جمهوري غوښتونکو جان بوینر چې د سپینې ماڼۍ په غونډه کې ګډون کړی و پر سوریې د اقدام لپاره د اوباما د غوښتنې ملاتړ وکړ. زبدې یو اقدام لپاره دی ولسمشر د غوښتنې ملاتړ وکړم. زما پاک د زما همکاران به هم دغه اقدام ملاتړ وکړي. موږ په نړۍ کې دښمنان لرو چې دې ته اړتیا لري. په دې پوه شي چې موږ دا ډول عمل نشو زغملی. موږ دغه راز په نړۍ او سیمه کې متحدین لرو چې دوی هم غواړي په دې پوه شي چې امریکا به هلته وي او د اړتیا په صورت کې به اقدام ته چمتو وي. پاستاوز جرګه کې د ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی وویل دا فکر نه کوي چې کانګرس به هغه مسوده تصویب نه کړي چې د قوې استعمال ته اجازه ورکوي او زیاته کړه د ډلې ایزي وژنې د وسلو د کارولو مخنیوي زموږ د ملي امنیت اساس جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو له مشرانو جرګې څخه وغوښتل چې د ولسمشر باراک اوباما له وړاندې سره سم پر سوریې د محدودې پوځي مداخلې لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړۍ متحده ایالات څاري چې آیا دا هیواد به ظاهرا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو په وړاندې د په وینا پر وجدان حملې ته څه ډول ځواب وایي. کیری وویل په دې کار کې ناکامي به ترکستان، ایران او شمالي کوریا زړه ورکړي. د دفاع وزیر چک هیګل وویل پوځي حمله به وکول شي چې د کیمیاوي وسلو د حملو په ترسره کولو کې د اسد رژیم ولتیا کمزوري کړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د اګوست په 28مه د دمشق په لمنه کې د اسد رژیم کیمیاوي غاز کارولای چې د واشنگتن په وینا له 1400 زیات کسانی وژلې دي. فرانسې چې د سوریه په کړکیچ کې د امریکا نږدې متحده شوې د دوشنبه په ورځ د استخباراتو یو راپور خپور کړ چې د دغه حمله په اړه د اسد پر رژیم اچوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل پر سوریه هر ډول پوځي اقدام به په دې هیواد کې د زیاتو وینو د تویدو سبب شي. هغه وویل که په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوي وي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د په وینا د دغه ناوړه جنگي جنایت په وړاندې اقدام کوي. روسیه چې له چین سره یو ځای د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسد د رژیم پر ضد پریکړه لیک د صادرېدو مخه ونیوله. د دوشنبه په ورځ وویل چې تر اوسه پورې هیڅ قناعت نه دی حاصل شوی چې دغه حمله به د اسد ځواکونو کړی وي. چین د یو اړخیز پوځي اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه سیاسي اقدام به ډېر خطرونه ولري. د سوریه حکومت په کراتو کراتو د کیمیاوي وسلو د استعمال خبره رد کړې ده.
نوریاس نوریو چې د شام په اړه د امریکا د تګلاري په حق له تاسو ته راپور اوروي. امریکایي مجلې ډیلی بیس په یو مقاله کې لیکلي دي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد جګړه کوونکي که څه هم له امریکا ناخوښه دي، خو وایي چې که امریکا د دوی مرسته کوي او کنه دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. یو کمانډان مجلې ته ویلي چې امریکا هر څه سره ګډوډ کړي دي. زموږ همکار پوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکټاس ته وړاندې کوي.
ډیلی بیست مجله د مقالې په فایل کې لیکي په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیدونکي پر دې سربیره پر خپل جګړه ټینګار کوي چې هلته د کیمیاوي وسلو استعمال په سلګونو کسان وژلې دي. مجله لیکي د شام د رژیم ځینې مخالفین له دې کبله په غوسه دي چې ولې امریکا هغه برید وځنډاوي چې د تیر اونۍ په پای کې تمه کېده. مجله لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما لومړی پر شام د برید خبره کړې وه، خو اوس یې هغه برید په دې پورې تړلی دی چې که یې کانګرس اجازه ورکړي نو به یې کوي. مجله زیاتوي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ادارې په دریځ کې دی ناڅاپي بدلون دا برید لږ تر لږه تر بلې اونۍ ځنډولی دی او د دې امکان هم شته چې له سره پر شام برید ونیسي. د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یو مخالف کمانډان چې ځان د ابو تمام په نامه یادوي مجلې ته ویلي چې امریکا اوس مهال ډیره ګډوډي رامنځته کړې ده. ابو تمام امریکایي حکومت ته په اشاره کولو ویلي چې هغوی اوس مهال حالات ډیر سرګردانه کړي دي. ابو تمام له دمشق څخه د سکایپ لاري مجلې ته ویلي چې یاغیان به د امریکا مرستې ته له انتظار کولو پرته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي د امریکایي چارواکو باور دی چې ولسمشر بشار الاسد ته وفادار ځواکونو د اګست پر 6مه نیټه د پلازمینې دمشق په شاوخوا کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی. امریکایي چارواکي زیاتوي چې د رژیم د مخالفینو پر ضد کارول سوو د کیمیاوي وسلو تر 400 زیات کسان وژلي دي. ابو تمام اندیشنه څرګنده کړې ده چې کچیر یاغیانو د پلازمینې دمشق منځ د ننوتلو هڅو ته دوام ورکړ نو شای چې یو بل داسې برید وسي چې کیمیاوي وسلې پکې وکارول سي.
بوریوال کاکړ وو چې د شام په اړه په ډیلی بیست مجله کې د خبرې سوي مقالې حال درکاوي. زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غواښنې ولیدي. اوس هم د اسحاق خان په ژغ کې د دغه سندرې پر لوست تاسو پام راګرځو.
Let me see.
کتاب دے ہر پانا دا غم ڈاکا ہر یو گام راتا مزل شو رابری و زما پمزا مس دغم کتاب دے عشق سودائی دکھم را شاہ گر عشق سودائی دکھم را شاہ لسڑ باغی حرم شی کل ساس کل سرگم شی کل سڑ باغی حرم شی کل ساس کل سرگم شی کل ساس کل سرگم شی عشق سر باندوشو عشق سر باندوشو مرد کرم پاودا مس دغم کتاب دے عشق سودائی دکھم راش گر عشق سودائی دکھم راش
دا اسحاق خان امیری په ژغ کې تاسو سندر اوریده زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام ایف پی خبری اجنس د واشنگتن پوسټ رسپانی د هغه رپورت په حواله لیکنه کړې ده چې پکې ویل شوی دی د امریکا استخباراتي ادارو د پاکستان د ټیمي وسلو څارنه زیاته کړې ده. په راپور کې د امریکا لخوا د پاکستان په حواله بے باوري هم په ګوته شوې ده. د دې مقالې مهم ټکی به له ملیحا مرزاده څخه واورو.
اے ایف پی خبری اجنس د واشنگتن پوسټ رسپانه د یو رپورٹ په حواله لیکي چې امریکایي استخباراتي ادارې که یوې خوا ته د خپلو دښمنانو القاعده او ایران په سارنه په بلیونونو ډالرې لګوي، نو بل خوا ته یې ملګري هیواد پاکستان ته هم هغومره توجه ورکړې ده. د رسپانې په خبره امریکا د پاکستان د اټمي وسلو سارنه سخته کړې ده چې هغلته د بایولوجیکي او کیمیایي وسلو په ځایونو اندېښنه لري او د ترهګري ضد د پاکستاني ایجنټانو د وفادارۍ تجزیه کوي. د رسپانې رپورټ په 1 صفحه 8 اویا پاڼو مشتمل د امریکا د استخباراتو د بلیک بجټ حواله ورکوي او وایي چې دغه دستاویزات ورته د امریکایي استخباراتي ادارې پخواني کارکوونکي ایډوارډ سنوډن ورکړي وو. اجنس لیکي په دغو دستاویزاتو کې د امریکا لخوا د پاکستان په اړه د بے باورۍ د نوې درجې خبره شوې ده چې لاول نه د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پیچلي دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې په داسې حال کې امریکا د پاکستان په اړه د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو هڅې زیاتې کړې دي. په رپورټ کې پاکستان ته د مالی امداد یادونه شوې ده چې په تیرو 2 کالو کې تقریبا 26 بلین ډالر ورته په ترهګریزه جګړه کې ورکړل شوي دي. اجنس لیکي خو اوس چې اوساما بن لادن له منځه تللې او القاعده کمزورې ده، امریکایي جاسوسي ادارو هغو ګواښونو ته پام ګرځولی دی چې د پاکستاني سیمو بهر یې سر اوچت کړی دی او د سی آی ای ډرونونه څارنه هم کوي. اجنس په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د خلیلی کې د امریکا لخوا د پاکستان څارنه زیاتول دا معنی لري چې اوس د باور ځای بے اعتمادي اخستی. اجنس د واشنگتن پوسټ د رپورت په حواله لیکي چې د سنوډن لخوا په ترلاسه شو دستاویزاتو کې په پاکستان کې د بشري حقونو نه سرغړونه هم په ګوته شوې ده. د امریکا په خبره د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د وسلوالو او د نورو دښمنانو په موجودیت خبرو او د قانون نه پرته د وژنو د یو پراخه کمپین حکم یې هم ورکړو. دغه رپورټونه د 2010 او 2012 ترمنځ استخباراتي معلوماتو او نورو رابطو ته د امریکا د رسائی په بنیاد جوړ شوی دی. اجانسی کې د دغه رپورټونو په ولسی کچه په ډاګه کېدلو په صورت کې کېدی شو چې صدر بارک اوباما د پاکستان مسلح ځواکونو ته امداد بند کړی وي، ځکه چې د امریکا د قانون تر مخه د بشري حقونو نه سرغړونکو ته پوځي امداد نه ورکړل کېږي. خو د رسپانې په خبره د اوباما انتظامی دغه مسله د نه راپورته کولو فیصله وکړه چې دا ډول یې د پاکستان سره تعلقات نور خراب نشي. د امریکا د ملي امنیت کونسل ویاندې کیتلین هیډن په یو بیان کې ویل چې امریکا د پاکستان سره اوږدمهاله ملګرتیا غواړي او د تجمن دي چې د باهمي دلچسپي او درنښت په بنیاد دغه تعلقات پر مخ بوزي. د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د سبات پروګرام په چوکاټ کې به د افغانستان د خوست په څلور ولسوالیو کې د یو کال په موده کې د 200 ملیون افغانیو په ارزښت یو شمیر وړې پروژې پلیسي. همدارنګ د یاد ولایت چارواکي وایي چې د خوست په هغو ولسوالیو کې به هم د ملي پیوستون پروګرام عملي سي چې په خوا د نامنیو له کبله پکې د پروژو د پلي کولو لپاره شرایط نه و برابر. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو لپاره د خوست په اسماعیل خیل او مندوزیو تڼیو زازی میدان او ګربز ولسوالیو کې د ثبات پروګرام په چوکاټ کې د 200 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمېر وړو پروژو د پلي کېدو لپاره په تیاری بوخت دي. دوی وایي چې د نوموړو پروژو پایلې ګټورې ثابت شي نو لوی وي خو به په یادو ولسوالیو کې نوموړی پروګرام پسې وغځوي، بل لوري ته به نورې ولسوالۍ هم د ثبات برنامې تر پوښښ لاندې راشي. د خوست ولایت مقام وین مبارز محمد ځدران د بیلابیلو رسنیو د خبریالانو په ګډون یوې خبري ناسته د یادو مسلو تر څنګ دا هم وویل چې د ښار په دننه کې یو مجهز تحقیقاتي کرنیز فارم جوړ شي او د کار لپاره یوه اندازه پیسې لاله وړاندې خوست ته لیږدول شوي دي. نوموړي د کار پر وړاندې د ښار په زړه کې د یو شمېر حکومتي ځمکو غصب یوه ستره ستونزه یاده کړه.
موږ هم اوس جدي تصمیم نیولی دی چې د هندو پارم پروژه به د خوست ښار په هغه ځمکه کې چې همدا اوس په ګوته شوی دا تطبیقو به، البته چې د دې لپاره موږ 10 میلیون افغانۍ هم د اړوند وزارت لخوا تیار نغد بودیجه لرو.
د خوست ولایت مقام وایند ویل چې د یو کال په موده کې په اړوند څلور ولسوالیو کې د 200 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر وړې پروژې چې د خلکو په مهمو اړتیاو کې راځي تر سره کړي. مبارز محمد ځدران په خبري ناسته کې زیاته کړه چې په خو د نامنوي له کبله په باک صبرایو او ترزی ولسوالیو کې د ملي پیوستون پروګرام نو پلی شوی چې اوس نسبی امنیت وروسته د یادو سیمو د خلکو مکرر غوښتنو ته پکتو په یادو ولسوالیو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام پلی شي.
په کلشیر او د صبر یعقوبی ولسوالیو ته د ملي پیوستون په چوکاټ کې هم د میلیونونو امریکایي ډالرو بودیجې په اندازه سره نوي پروګرامونه منظور شوي دي. البته په دې کې د صبر یعقوبی او هغه ولسوالی چې یو وخت د نامنې له کبله د ټول هیواد په سطحه مشهور و هغه لپاره هم دا پروګرام د امنیتي وځې په خواله ته په پام سره منظور شوی چې موږ هیله مند یو د صبر یعقوبی وی ولسونه چې په ولایت مقام ته پوار ور مراجعه کړي ترڅو د دوی د ضرورتونو وړ پروژې پر عملا تطبیق شي.
د یادونه ورده د خصوصیت چارواکي داسې مهال د نوموړي ولایت په یوشمیر ناامن ولسوالیو کې د بیا رغونې د کارونو او نویو پروژو د پلي کېدنې د پلان خبره کوي چې په ټولیز ډول په دې ورستوي کې ځایي خلکو د مرکزی حکومت ځینې چارواکي په پرلپسي توګه خوسته په ناپامۍ تورن کړي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د تیر ولس کلون راهیسی چې د کونړ ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې بهرنی ځواکونه د خلکو په شخصي مزکو نظامی مرکزونه جوړ کړي ول، خو اوس چې له کونړ څخه بهرنی ځواکونه وتلي خپل مرکزونه د ملي اردو قطعاتو ته سپارلي. د مزکو خاوندان وایي چې حکومت ورته د مزکو په بدل کې پیسې ورکړي او یا دي ورته خپل مزکو پرېږدي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی پزموکو چې ائتلافي ځواکونو په تیر لسو کلونو کې نظامی مرکزونه جوړ کړي ول، اوسې د ملي اردو ځواکونو ته په واک کې ورکړي. دوی له حکومت نه غواړي چې یا دې ورته خپل ځمکې ورکړي او یا دې ورته قیمت ادا کړي شي. دو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
خپل محمد خان د وټاپور ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه امریکایانو چې زمونږ کمې ځمکې نیولې دي، موږ یو سړی یو پټی دی، نو دا زمونږ سره ظلم دی او زمونږ سره ډېر زیاتی دی او څوک پیسې نه راکوي.
زما نوم روح الامین دی، د وټاپور د شامل کول د کلي اوسیدونکی یم. دغه ځمکې نه حکومت پیسې راکړي او نه ځمکه راکړي او نه خارجي پوځونه راکړي. وزارت دفاع ته تللی استو هغې جواب راکړی چې دا چا چې نیولې هغې نه تپوس وکړي. مونږ ته ویل چې امریکایانو د نیولې امریکایانو نه خپل پیسې واخلي یا بدلې ځمکې واخلي.
د خلکو د غوښتنو په وړاندې د کونړ والي شجاع الملک وایي هڅه یې پیل کړې ده چې د خلکو دغه ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړي او د حل یوه لاره ورته راوباسي.
دا خو اول زموږ د خلکو نه سروي شوی، ولې چې امریکایانو ډېرې پیسې دوی ته وښودلې د جارې په شکل باندې بردار سړی وه، دا طالبانه راته چې هله زما ځمکه ونیسله. مخکې د اطلافي قوا په لاس کې اوس د اردو ملي په لاس کې دی. هغه ځمکو باندې تقریبا دوه دوه درې درې میته هغه چغل او دغه شګې ورته ولیدې. مونږ د وزارت دفاع سره په دې په دغه کې یو چې د ولسونو اجاره دې ورکړی شي، ځکه هغه ځمکې د بیس لپاره امریکایانو نیولې وې هغه اوس د اردو ملي د ضرورت نه ډېرې زیاتې دي. نو مونږ کوشش په دې کې کوو، مخکې د وکالت په دور کې هم کله اوس هم کوشش کوو.
خو د ځمکو خاوندان وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د کونړ ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو د ایتلافي ځواکونو لخوا د نیول شوي ځمکې د خوشې کولو او د قیمت ادا کولو غوښتنه له ایتلافي ځواکونو او حکومت نه کړي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویل شوی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او د مشال راډیو لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې د برښنا امیر په ځخ کې د دغه سندري پر لور ساسو پام راګرځم، ورسته به خبري غړي پیل کړو.
جوڑ کا